السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دي. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله او ریز اسمت ساروان هم د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي د چنګاښ له نه ویشتمې تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان ولایتونو کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 200 نیوي کورونه نړیدلي، 400 شپږ 50 څاروي تلف شوي او تر 1000 چیرې به زیاته کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شغلی رحیمی تر څرګندونو وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لښته لښه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړه. پاینال کې شاغل بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې ل خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندیشنو په اړه خبري کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیل ځانګړي همژغي کون کې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغل دورانی په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسلو په اړه شخیدلی دی. مشهور افغان ویان دوبلر او ډیپلوماتور عبدالحی عابر د خپلې مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ دی. د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمېر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړي. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي متخصصان د اوکراین د زاپروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډ کې راټول شوي سول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړه ځپلي اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابت وساتي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې بو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له بندرنیو چارو وزیرانو سره پر افغانستان خبري کړي. په ورستي ورځو کې څو امریکایي چارواکو له پاکستانی مشرانو سره خبري کړي. دلیل یې څه کېدای شي؟ په دې اړه د چارو لوی شنون کې سره شخي شو. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتونو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي دي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر ونه کوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د سپورت له دنیا هم خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. د دې موضوع نور جزئیات له حسیب تلاش اورو.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده یې د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دواړو لورو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړی دی. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه هم خبرې کړې او ترڅنګ د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر بیا تیر شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. دواړه لورو نه دي ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پانه کې د بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی دی چې پاکستانی ولس د ترهګریزو بریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکاري لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دی. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه په خبره کړې خبر پانه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پانه کې زیاته شوې چې د محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پانه کې دا هم یادونه شوې ده چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو هم غږېدلي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نومبر 12 نیټه یو هوکړلی کلاسټیک کړ چې پر بنسټ یې قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې هم مهم رول لوبولی دی.
ډېر مننه حسیب تلاش. لکه څنګه چې د ده په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په ثبات خبرې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو شخېدلې ده. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودی مرکه کړی او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکا په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه ولا، یو یې جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. هغه د شورشیانو په مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شو او شورشي په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې ما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حمله کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړې د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات ته نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت
د ترهګری او اروپایی فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریزونه وسره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات سنا څه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضی ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولای شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان به دا توقع لري چې امریکا د ټی ټی پی او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القاعده
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړي هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یوه فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدی د سوی چې طالبانو به کړي وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کې دی چې امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنګو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کیدی شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان لپاره د افغانستان په خوانې ځانګړې استاذ محمد عمر داوزی او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریده لایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکو فریدون سینیر لی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره کتلی، او د په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د اقتصادي ملاتړ په اړه هم ورسره خبرې کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات لیما سپیشل وړاندې کوي.
وخت په خیر څاروان صاحب. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره یې په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلې په اړه خبرې کوي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم دوه کاله پوره کېږي، خو حکومت د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی آصف درانی د جولای په زويشتما پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټن ځایونو د ښځو د حقونو د بانکي بندیزونو کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینیرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی ګوهر سره هم لیدلی او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامداره اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکي تر پاکستان مخکې ایران ته تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د مسایلو په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان په خپل وروستي سفر کې هم پاکستان د پاکستان اندېښنې د طالبان له حکومت سره شریک کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا ډاډ ورکړل شوی و چې افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
ډیره مننه لیما سپیڅلیوا چې د پاکستان د ځانګړي استاذ او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ د حقیقتې پاره معلومات راکول چې د افغانستان پاره کړی ده. لبلې خو د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت شوولې ده. نوموړي د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د تفصیل لپاره پردیس خاطر را سره دی له دې جزئیات اورو.
امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهور غوښتن کې مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پیو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نو موږ په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللې دي. ښاغلی مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدی چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک لا اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي پوستونو باندې ګماري او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین لګوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په داخلي کې مکال وړاندې لیکلي چې افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړونکو وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي دغه هیواد ته سفرونه کوي او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. موږ دغه امریکایي چارواکي اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریک کړو، خو دوی ویان زګولا مجاهد دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې امریکا کېدای شي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري، خو سیاسي اړیکې د حقیقت لري خبره ده. بل سرانسي
ډیره مننه. په انډونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی آزادي رادیو ته وویل چې د انډونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته او وهلي دي. د دې موضوع تفصیل نرګس مومن حسنزی څخه اورو چې همدا شیبه له استودیو سره وصل ده. مهرباني.
سلام سپتا سودران اوریدین که ټول ستړي ماشه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، موږ د نن ورځې راپور په انډونیزیا کې د افغانو دی افغانو کډوالو د اعتراض په اړه دی چې تیر ورځې د سره پولیسانو ډیر ناوړه چلند کړی او د دې خبره پر اساس باندې چې د سره ناوړه چلند کیږي، داسې هم شوي دي چې په دې کې ځینې کسان دومره وهل شوي دي، ډبول شوي دي چې د تیر څلور ساعتونو دوی په روغتون کې دي. په دې کې د خلک دا هم وایي چې داسې کسان هم دي چې آن د لاسو دوه لاسو کالونو راهیسې دوی په انډونیزیا کې دي او لا د دوی هیڅ برخلیک معلوم نه دی. خلک دا هم وایي چې دوی انډونیزیا ته نه بلکې دوی آسټرالیا یا نورو هیوادونو ته د تګ لپاره تللي دي. په دې اړه په جاګارتا کې د انډونیزیا د افغانستان قنصلګری په جاګارتا کې د غسر مخبري وکړي د غیر خبرو پر اساس باندې چې موږ دا موضوع په رسمي توګه د انډونیزیا د بهرنی چارو وزارت سره موږ تعقیب کړی دا موږ سره مکتوب پر تلګلې دا موږ به تعقیب وو. دوی دا هم وایي چې دوی ته ډاډ ورکړ شوی دی د یونیسار د دفتر لخوا چې دا به د هغه افغانان چې دلته اوسېږي دوی د کیسونو د پروسس په اړه په کلي توګه ډاډ ورکړ شوی دی چې دا به ټول عملي کوي. دوی دا وایي چې البته ځینې ستونزې شته، خو دا ستونزې موږ په د افغان کډوالو په برخه کې ځینې ستونزې داسې دي چې په خواب افغان کډوال شاوخوا 300 زره کسان به شاوخوا د انډونیزیا نه نورو هیوادونو ته ولاړل او 300 وبخنه او اوس تقریبا شاوخوا زر کسان چې هر کال د انډونیزیا نه نورو هیوادونو ته ځي. د انډونیزیا کې د ځینې چارواکو د خبرو پر اساس باندې چې په انډونیزیا کې اوس مهال د یونیسیار د دفتر سره شاوخوا 13000 کسان د دوی سره ثبت دي چې د یالا زره کسان کې تقریبا او وزره هغه کسان دي چې د افغانستان باندې اړه لري افغان کډوال دي.
مننه له تاسو کور ودان. د خبرونو په خبرونو کې مو وویل چې په افغانستان کې د سیلونو لکبل لسکونه کسان مړه شوې دي. دغه سیلونو د سر او مال ډیر تاوانونه پیښ کړي دي او لا هم اټکلونه شي چې بارانونه وري او د سیلونو دراوتلو خطر نور هم شته. په دې اړه هم یو راپور لرو وایوري او وی ګوري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ورستیو ناڅاپي سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلې په ګڼو سیمو کې د مرستو وخت نه کوي.
دغه منطقه کې د سیلاب راغې تقریبا 400 یو کم زیات کورونه په دغه حال باندې کړي وسم باران جریان لري. دومره سرپناه نست چې سړی پکې اوسېږي. د اکثر خلکو مال مړای د کورونه موړه بس په دغه حالات د کرو دولت هم تروسه کومه رسیدګی نه
دلته چولاړ داستا کور ورورا
ما کور و دلته من رسوله به یوري مخ کی وو ور بیا من امراسه که بیا راغې وو ور داد هیڅ څوک د چوپ کټنه نه کینو.
د طبيبي خود مدیریت لپاره د طالبانو اداره وای چی د سیلابونو لامل لسکونه تنام ل شوې دي.
د جنگاخ نیمشته منیټه څخه تروسه د بارانونو او سیلابونو لامل د هیواد په لس ولایتونو میدان ورداک کابل، کونړ، پکتیا، خوست، نورستان، ننګرهار، غزنی، پکتیکا او هلمند کې یو څلوي کسان شهیدان، وو 50 کسان ټپیان، 900 شل کورونه ویجاړ شوي، 300 شپږ 50 څاروي تلف او وزارت خزیات تجربه زراعتي او کرنیز باغونه له منځه تللي.
په عین حال کې د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لک تر لګه 13 ولایتونو کې د سختو ورختونو اټکل کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي دي چې ټیمونه د سیلاب زیانونه ارزوي او خلکو ته به د مرستې رسولو بهیر زر پایل کړي.
اجمل اندو چې په افغانستان کې د سیلونو د مرجوب په اړه معلومات درکول. وسم یو نړیواله موضوع د برېټانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. په عین حال کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي چې له اوکراین څخه د غلې د لیشتولو پر لارو چارو بحث وکړي. احمد تکل را سره دی له د به جزئیات وورو.
مننه. سلامونه. د برېټانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر نن د خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې اوکراین باید وکولای شي چې نړیوال بازارونو ته خپل غله صادره کړي. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر د دفتر ویان نن په یو بیان کې په یو خبر پانه کې ویل چې ریشی سوناک او ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې په خپلو ټلیفوني خبرو کې وکړي. خبر پانه کې د ښاغلي سوناک لقوره راغلي دي چې وایي برېټانیا له ترکیه سره ګډ کار کوي چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا احیا شي. کاغلی سنا کویلی برتانیا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه خپل رول نه ګټه واخلي او خپل هڅو ته دوام ورکړي څو روسیا د خپل چلند په خاطر وغندي. خبر پنه زیاتوي چې روسیا په زیاتیدونکو ډول ګوري څو هغه تجارتي بیړۍ په نخښه کړی چې تور سمندر کې لارې غله لیکدوي. بیان یادونه کوي چې برتانیا به خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي او هلته به وضعیت لنشتې وڅاري. خبر پانه د سوناک له قوله د هم وایي چې برتانیا به د نورو مهماتو او توغندیو په استولو سره د اوکراین د هوایي مدافع او د توپچی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیا تیره اونۍ د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه ووته. په همدې حال کې نن د اروپای ټولنې د کرنې وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوي دي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. په دې غونډه کې د جرمني د کرنې وزیر وویل چې د اوکراین غله په تړلو کنټینرونو کې د بالټیک د حوزې هیوادونو ته استول کېدای شي څو له هغه ځای بیا نورې نړۍ ته ولېږدول شي.
ډیر مننه تاکل صاحب. اوس په تاسو درانه اوریدونکو کې د سپورت له دنیا خبر کو بختیار ساحل را سره دی له د باورو چې په سپورتي میدانونو کې څه روان دي. ساحل صاحب
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې تر دوه پر لپسې بریا وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د ایران پر وړاندې خپل دریمه سیالي تر سره کړي. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د روانو سیالیو په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ له قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو وګټلې. د ایران پر وړاندې سیالي به هم د کابل پر وخت ماسپښین 4:30 بجې د تاجکستان په دوشنبه یا په پلازمینه کې پیل شي. د ونډې چې د دې سیالیو کې تر لومړنۍ دوه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ کې افغان لوبډلې مخکې تک کړې ده. افغانستان په سیاسي هیوادونو کې ولسم او په نړیواله کچه بیا شپږاوي مقام نیولې ده. د خزینه فوټبال نړیوال جام د نن ورځې په سیالیو کې کولمبیا او فلیپین خپلې سیالۍ ګټلې دي. د ورځې لومړۍ سیالي د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ و چې 2-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. د غراس په دویمه سیالۍ کې فلیپین 1-0 پر وړاندې کوربا نیوزیلند ته ماتې ورکړې ده. د نن ورځې په دریمه سیالۍ کې سویسلند او ناروی سره مخ شول خو لوبه په برابر توګه پرته له ګول وهلو پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې د خزینه فوټبال نړیوال جام په سبانه سیالیو کې جاپان د کاستاریکا، هسپانیا د زیمبا او کاناډا بیا د ایرلند هیوادونو پر وړاندې سره سیالۍ وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې په همدې موخه نن د غوراوي کمیټې څنګ یې له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي د فزیکي تکړښت یا یو ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي.
ډیر مننه بختیار ساحل چې له سپورتي پیښو خبرولو. تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه په رادیو سربیره د فیسبوک او همدارس یوټیوب له لارې هم خبري شي. ستاسو پیغامونه هم دراورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د بنډ کې کېول سوالې د زمیندار څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبې پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته. اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په 100% کې اچا 100% خلک بارسي ویږي. نو د زندور ته د والیا کانال ژر ته ژر وکاږي او بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده. دا غټ څه ساده ګوره زار شاده واسه خدرې سو شپې ته کاری زو وزر وسه وکاري زل لري من کاره ده. نو هله کوچ دا کار ژر تر ژر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنده‌ور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمو روب ډیر کښته دی پر 200 متره باندې دی. 200 متره موږ دا څخه دا وبرا کارو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا والو وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشانګو بلانه لرو 100,000 کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشانګو بسړي برابرې.
ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي. چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی، نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي راډیو .com